سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بجې شوې از موږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې دا پروګرام به په څو شیبو کې پیل شي سپانسران به کیسه سي کوربه دي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د تعلیم د حقوقو فعال او د قلم لار ټولنې مشر متي الله وی ساده طالبان له زندان خوشې شوې دي قلم لار ټولنې په خپل ایکسپانه باندې لیکلي دي چې متي الله وی سانن له 215 ورځو زندان تیرول وروسته خوشې شو خغلې وی ساده مارچ میاشتې په 28 په کابل کې ونیول شو طالبانو په دتور لګولې او چې خپل سری فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونه کوي متي الله وی ساده تعلیم د افغان نجونو د محرومولو په خبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او لرو پرتو سیمو ته یې په ورتلو د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي طالبانو له رسمن د وی ساده خوشې کولو په تړاو څه نه دي ویلي د پاکستاني چارواکي وایي د افغانانو په ګډون د نقلونه بهرنیو کډوالو د ایستلو پلان یې نهایي کړی دی د خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوختیدن په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه هغه ویلي د یو ننګونکی کار دی خو حکومت یې له اوله ژمن و چې ناقانونه کډوال به له پاکستانه باسي پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دوی په خبره د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پروسې په پیل کې به دا کسان موقتي مرکزونو ته بیا او تر څنګ یې هغه خلک چې په خپله خوښه وځي همکاري ورسره وشي اندېښنه ده چې 1 میلیون افغان کډوال چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې اوسېده قانوني اسناد نه لري ستر لږ وخت سره مخ دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو رپورټر ریچارډ پینر د سیشن په پورس د ملګرو ملتونو مو غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په پلان اندېښنه خو د پاکستاني د نرمښت غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په امنیت اعلان کې وسلوال بریدګر په ډز سره لکچر لګ 22 کسان وژلي او لسکونه نورې ژوبل کړې دي بریدګر د امنیت ایالات په لوستون خارګوټي کې په یو بار او د بالوین په یو کلب کې پرونه وخت په مخالګو باندې ټزی وکړي مین د امریکا په شمال ویدیس کې ولري پروت ایالاتې شل کناډا سره نشته دي پولیسو د رابرټ ګارد په نوم په یو څل وخت کلن کس باندې شک لري چې بریدې کړې دي مین ایالات لسکونه پولیس او امنیتي ځواکونه ورغلي دي او د بریدګر د عملیات یې پیل کړی دي او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په 2 وکټ انګلستان ته ماته ورکړه د لوبه د بنگلورو په لوبغالي کې و د انګلستان لوبډلې د درې دې شورونو په لوبول سره ټول لوبغالي لا سره کړ یو سلش پک 50 منډي وکړه سریلانکا په 15مه ورکه د دوو لوبغالو په سوځیدو سره د هدف پوره کړ او بریا یې ترلاسه کړه د په نړیوال جام کې د انګلستان څلورې ماته ده او په دې سره یې د پرمختګ چانس نور هم کم شوې دي افغانستان بیا په نړیوال جام کې 5 لوبې کړې دي چې دوی ګټلې دي افغان لوبډلې خپل وروستۍ سیالۍ له پاکستان وګټله چې په پراخه کچه وستایل شوه د افغانستان بل لوبه د اکتوبر په 10مه له سریلانکا سره ده د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 15 پیل شوې دي چې پایلو به د نومبر په 19مه وي په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې ده
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
د آزادی پتسپوک د پروگرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلی چې طالبان د جعلی غیر دولتي مؤسسو لاره لنړیوالو مرستو ګټه پورته کوي د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په خپل راپور کې وایي چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شویو روزنی زو پروګرامونو د مالیو په لګولو او لا بدو میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته لکه د جعلی غیر حکومتي مؤسسو جوړول او اخازي سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړی چې طالبان د نړیوالو له نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده د 2020 میلادي کال په دوبی کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ دوی افغان میرمنې په ناحکومتي مؤسسو کې لکار کول منه کړې او غواړي چې له تعلیمي سکتور د بهرنیو مؤسسو لاس لاندې کړي. د سیګار په راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت لاري کار اخلي. طالبانو بیا د سیګار دا راپور رد کړی دی. د تیرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د ناحکومتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه ادعا رد کړه. د سیګار د روسي راپور لمخې امریکا د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د شوونې او روزنې په برخه کې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګولې دي. د یوې غیر حکومتي مؤسسې یو چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان پنهه کوي او د مالیو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بل بیلګه کې د ناحکومتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي چې طالبان د مؤسسې مجبوروي چې د دوی ملاتړې استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکوي. نن په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اکمر او د غرس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لومړی مرستیال یونس مومن مو ملمانه دي. لومړی شاغله منصور صاحب، که تاسې ووایئ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر څه حده ستاسو په نظر په شفاف ډول ویشل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو میلمنو، همکارانو، ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسې که د سیګار د تازه خبر شوي راپور پرناکی یا تر هغې ور هاخوا د نړیوالو مرستو او مرستندویو سازمانونو کارکردګي وګورو، د تاریخ په اوږدو کې دوی دقیق او کره شفافیت نه درلود. هغه سی شفافیت او حسابدهی یا حساب ورکونه چې د افغانستان ملت تور باندې ډاډه اوسي او د هغوی زړه پرې تسکین شي. موږ او تاسو ولیدل چې افغانانو 115 میلیارد ډالر نه ډیر حساب وشو چې دومره مرستې په 13 یا 14 کالو کې راغلې وي، او دا اوس هم د هر اونۍ د 40 میلیونو او کله هم په ځینو اونیو کې د 80 میلیونو ډالرو د راتګ خبرې کیږي. مګر همدغه ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې دي چې همدا اعلانونه کوي، همدا خبرونه خپروي چې د افغانستان 80% خلک د فقر د خط لاندې دي، او دا د 90 ته پورته شو. او کله هم داسې وي چې 40 میلیونه انسانان د خوراک او څښاک لپاره کافي غذا نه لري، دوه وخته ډوډۍ خوري یا یو وخت خوري، چې دا ممکن دقیق وي. مګر پوښتنه دا ده چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم، د مرستو په نوم، د خیراتونو په نوم، د نړیوالو ټاکسونو نه راځي یا مرستندوی سازمانونه
نه راځي؟ زما اصلي سوال دا و بشه منصور صاحب، آیا دا مرستې حقدارو ته نه رسیږي؟ که رسلان راته وایس
موږ چې ګورو څومره چې د افغانستان خلک فقیر ساتل شوی او پاتې شوی، معنی دا ده چې دغه مرستې نه پخوا په سمه توګه د افغانستان خلکو ته په هغه ضروري او د اړتیا وړ مسایلو او مواردو کې مصرف شوی او نه اوس مصرفیږي. او د مصارفو ادرسونه یې همغه نړیوالې ادارې دي، همغه نړیوال سازمانونه دي، همدغه سیګار پخوا هم وسمسته که پخوانی راپورونه وګورو او اوسنی وګورو، د افغانستان خلکو ته په دقیقه او څنګه شاید او باید وي، څنګه چې د خلکو تقاضا د هغه سي ارزه د خدماتو نه ده شوي، د مرستو نه ده شوي، او خلک خوشاله نه دي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب اتمر، ستاسو نظر څه دی؟ د مرستې چې افغانستان ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو را رسیږي، دا په شفاف ډول ویشل کیږي؟ او که تاسو هم د سیګار راپور تاییدوئ چې وایي طالبان له دغو مرستو څخه سوء استفاده کوي؟
مننه سروان صاحب، تاسو سلامونه. قدرمنو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله.
سلامت اوسې.
ګوري نړیوال همیشه کله چې مرسته کوي دې سره باید دوی یو نظارتي سیستم ولري. دا نوس مونږ په تېر وخت کې لیدلی او اوس یې ګورو. یوازې راپورونه زمونږ درد نشي دوا کولی. دغه د سیګار اداره د 2008 کال را په دې خوا په افغانستان کې دغه راپورونه ورکوي او په هر درې میاشتو کې دوی دغه راپور ورکوي، یعنی کوارټرلی راپور دوی ورکوي. په دې راپور کې په ډېر جزئیاتو دوی بحث کوي او هغه راپورونه اخلي. لیکن بیا د دې نتیجه څه شوه؟ د دوی موقف بیا کله چې فرض کړو موږ که دغو دغومره فساد او دغومره اعمال د نفوس په دغو پیسو باندې راځي، نو بیا سیګار ولې دغه زمینه مساعدوي چې بیا دغه پیسې دې راشي؟ اوس همدغه راپور کې د سیګار شما لوستی، په دې کې راغلی دی چې په دغه دوه تیرو کلونو کې 2.5 یعنی 2.5 میلیارد ډالر طالبانو ته ورغلی دی، در حال چې طالبان د ټیکس په اخیستلو هم دا چې تاسو په خپل راپور کې ویلي چې دا کاملا غلطه خبره ده. یعنی څوک چې تاسو ته پیسې درکوي، کومک کوي، تاسو په هغه باندې ټیکس وضع کوئ او دا ټیکس دولت ته ورځي، دا د اصولو له نظره غلط کار دی چې دا کار باید ونشي، ځکه دا مرستې د بشري مرستو په خاطر او د هیواد د بیارغونې په خاطر او په عامل منفع پروژو کې د مصرف په خاطر ګرته دلته استول کېږي. نو په دې باندې مالیه لګول دا غیر قانوني کار دی، لیکن اوس دوی اخلي مالیه. پر صورت زمار داده چې سیګار د خپل راپور دقیق کی او د حل لارې دې پیشنهاد کی.
بله.
زه خو ما په دغه راپور کې د حل لاره هېڅ نه دی لیدلی، چې یعنی د سیګار بالاخره وړاندیز څه شی دی، همغه خپله ډونرانو ته څه شی دی، د افغانستان حکومت ته څه شی دی او خلکو نه څه توقع لري.
بله، ډیره زیاته مننه استاد اتمر. ښاغلی منصور، طالبان د مرستو په ویش کې څومره رول لري؟ آیا مداخله کوي او کنه کوي؟
زه فکر کوم چې د غیر دولتي نه دولتي موسساتو د انسجام لپاره د وی د چارو د کنټرول او بلسې لپاره د حکومت په اډانه کې د اقتصاد وزارت پراخ رول لري او په دې برخه کې کار کوي. ان جی اوګان هغوی سره راجستر دي، نه دولتي موسسات، او هغوی د راپور اخیستنې په برخه کې او په نورو چارو کې مسؤلیتونه لري. هغه څه چې موږ معلومات لرو، موسسات ځینې داسې وي چې هغوی په ځینو مواردو کې د حکومتي ادارو سره هڅه کوي چې هلته څوک پیدا کړي، جوړجاړی وکړي، ډونر ته داسې وښیي چې زه دغه پروژه په اسانه ډول عملي کولی شم، په ارزانه بیه عملي کولی شم، او هغه بیه او نرخ هم چې ورکوي د پروپوزل په دلاری یا کانسپټ چې ورکوي. ان جی اوګان رقابتي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې ډیر ټیټ نرخونه ورکړي. نو دلته که چیرته په ټیټو نرخونو د یوې پروژې د عملي تابه لپاره هڅه کیږي تر څو هغه واخیستل شي، په هغه کې بیا دومره امکانات زه فکر نه کوم چې وي چې هغه دوی پکې چا ته رشوتونه ورکړی شي. او
په دې اړه څه وایست چې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې طالبان او د سیګار په راپور کې اشاره شوې ده چې طالبان له دغو مرستو مالیه اخلي، دا اصلا څنګه ده؟ اگر پیسې چې دی غریب او بې وزله خلکو لپاره راځي، آیا دا سم کار دی چې له غو څخه هم مالیه واخیستل شي؟
د مالی مسله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د مالی په مسایلو کې څو ډول مالی دي چې هغه اختیار هم اخیستل کیږي. یو د موساتو کارمندانو د غوی له معاشاتو په خو هم مالیا خستل کیده او اوس هم خستل کیږي. هغه خریداري چې کیږي په هغه کې د 2 او 3% مالیو اخیستل په خو هم وو او اوس هم دغه مالیا اخیستل
کیږي. تاسو مطمئنیست چې هغه چې د بشری مرستو په توګه ویشل کیږي په هغه خریداریو باندې په خو هم مالیا اخیستل کیده؟ تاسو مطمئنیست؟
او دا دغه کم حسابات چې ورکول کیږي د دې یو څه چې معافتي مالیاتي معافیتونه هغه چیرې د ان جی او یا د خیریه موسسې په نوم مال راوارديږي هیواد ته هغه ګمرکي معافیت ورته ورکول کیدی شو په خو هم او اوسم دغه موضوع شته. د جرایمو مسله چې وا چې موساتو به خپل راپورونه ورکول یا به ځان کړه پاغي به جرایم راتله چې دا هم په انجیوګانو و هم په شرکتونو او په نورو ادارو دغه جرایم اوس د ټولو لپاره معاف شوی دی چې کڅوک غواړي خپل مالیاتي مسولیتونه یا مالی ورکړي نو جرایم پر سلفی صد معاف دي چې دا یو لوی کار دی او لوی خبره ده. ډیر داسې انجیوګانې وي چې میلیونونه افغانۍ حتی اور باندې جرایم راتله هغه د دوی پر اتاک سره معاف شوی دی او موسسات کولای شي چې خپل معافیت نه کار واخلي. مګر دغه څه چې ما تاسو ویلي چې د مامورینو معاشات دي، د خریدارویو مسایل دي، د مصارفو دي، په هغه برخو کې مالیات شته دي چې په دې برخه کې هم لکه څنګه چې ګمرکي مالیات معاف دي معافیت لري دغه څه موږ وړاندیز کوو چې په دې برخه کې مالیات معاف شي که هغه د کارمندانو مسله وي ځکه نا دولتي موسساتو کې یا خیریه موسساتو کې چې کوم کارمندان کار کوي دا غوی معاشات هم اکثره لږ ټاکل شوي وي او وظیفه هم ډېره خطیره او سخته وي. ولسوالیو کلو بانډو ته ځي په ډېرو سختیو شپې ورځې تېروي او وظایف یې اکثریت موقت وي، پروژوي وي، د یوې میاشتې، د 2 یا 6 میاشتو یا د 1 کال یا پروژه چې څومره وي چې تر 1 او 2 کالو اکثره پروژې ډېرې نه وي. نو په دې برخه کې هم زمونږ وړاندیز دا دی چې که حکومت دغه معاشاتو باندې مالیات معاف کړي دا به یو لوی مرسته وي. مګر په لوی کې په ان جی اوګانو کې چې مونږ خبر یو د ډونر ان جی اوګانو کې هلته ځینې خلک په خوا هم وو او اوس هم چې زه یو مثال تاسو در کولای شم د ډبلیو ایف پی اداري یو مشرو په خوا د تیر جمهوریت په وخت کې غالبا د ښاغلي حمید کرزي په وخت کې چې د قندر د ډبلیو ایف پی مسؤول وو هغه به هلته 10% د هر ان جی او نه ویل کیږي چې هغه خپله برخه بیا اخیسته. یو څه وخت تیر شو هغه ته به مستر 10% ویلې بیا دغه 10% ته پورته شو او داسې ورو ورو پورته کېدو بیا د نه پیګم چې تر 10% فورې ورسېدو که 40% په نوم یادېدو د بیا پروموشن وکړو کابل ته راغې مرکز ته راغې چې ډېر بدنام شو بیا د غالبا یا وسلل شو
خو نو د فساد مسله ده. بله دا اگر غیر رسمي فساد ده او مشته رسمي فساد بله د غیر رسمي فساد ده لیکن وسدل ته د رسمي فساد خبره ده. رسمی فساد پدی معنی که اتمر صاحب تاسو پدی اړه نظر څرګند کی وای د طالبانو حکومت البته د سیګار په اساس باندې سیګار ته د حکومتي مؤسسو مسؤلانو ویلي دي چې طالبان دوی مجبوروي چې د دوی د ملاتړ وړ کسان استخدام کړي، یعنی په زور هغه څوک چې دوی ورشي هغه باید استخدام کړي. دا فساد نه دی څه دی او تر څه حده پورې دا خبره کېدای شي چې واقعیت وي؟ البته سیګار یو ډېره معتبره اداره ده.
ګوري یو ټیکس انکم ټیکس دی چې هغه په ماشونو باندې لګول کېږي که دا مامور دولتي مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي او که د انجو مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي. دا پخوا هم وو، یعنی حتی د دغه جمهوریت لومړی کلونو کې هم وو، لیکن هغه وخت کې د خپل انجوګانې دوی دغه ټکس ورکاو وزارت مالیه ته، یعنی مستقیما د مامور د معاش نه ګرځېده او د هغه عمومي بودیجې نه چې هغه انجو درلوده یا هغه مؤسسه درلوده د هغه نه به ټکس د مامور ټکس او د خپل د کارمند ټکس دا به وزارت مالیه ګرځاو او هلته به ته. او په همدې ترتیب بیا وروسته په 2014 یا نه پوهېږم دغه کلونه وو چې دا ټکس دغه خپله مؤسسات د خپل د سر نه بچ کړ او دا مستقیما د مامور یا د دوی د کارمند د معاش نه ګرځېده او دا په یو نورم باندې وو، یعنې څومره به چې د چا معاش ډېر وو هغومره به ټکس پورته ته د 15% نه نیولی تر 40% پورې دغه ټکس به ګرځېده. دا به درجه بندي شو چې تر 40,000 څومره، تر 10,000 څومره، تر 100,000 څومره، د 100,000 نه پورته څومره، په همدغه ترتیب. او بل خبره دا ده چې دغه چې اوس خلک یادوي یا دغه مؤسسات چې یادوي دا د مامور ټکس نه دی. د مامور ټکس اوس ګورې په همغه کې هم زما عرض طالبانو ته هم دا دی چې تاسې کله یا جمهوریت کې یا د هغه نه مخکې کله چې یو مامور په دولت کې کار کوو د دې د معاش نه ټکس ګرځېدلی او تر اخره د دې نه ګرځېدلی، اوس دغه خلک مستحق دي د تقاعد د معاش، د تقاعد د امتیاز، ځکه دا قانوني دی، یعنې د دوی حق دی چې د دوی د معاش نه دغه پیسې ګرځېدلي دي او پیسې وزارت مالیه ګرځولي، داسې کوم بل مؤسسه نه دی ګرځولی. اوس نو چې دغه کسان د وظیفې نه متقاعد شوي دي، نظر په دغه قانون دوی مستحق دي چې هغه پیسو نه دوی بېرته د تقاعد معاش خپل ترلاسه کړي. یو اوس چې دغه خبره کېږي چې طالبان مالیه ګرځوي، زما باور داسې دی چې دوی په ټول په ټوله کې کوم پیسې چې د یو مؤسسې د خوا نه راځي د هغه نه مالیه ګرځوي. دا یو نوی خبره دی، دا پخوانی نه دی چې موږ وایو چې دا د مامورینو ټکس انکم ټکس دی، دغسې نه دی. که دا انکم ټکس وای نو بیا دغه گزارش کې به هم نه راته، دغه په دغه گزارشونو کې به دا خبره هم یا دغه تهمت به په طالبانو نه لګېده. نو ځکه اوس موږ وایو چې که دوی د ټول سرجمې بودیجې د پیسو نه ټکس لګوي، دا غیر قانون ټکس دی او دا ظلم دی، ځکه دغه پیسې مستقیما پروژو ته ځي، خلکو ته ځي، د خلکو د بشري پروژو د تمویل په خاطر رسي یا د انکشافي پروژو د پاره په مصرف رسېږي. نو ځکه دلته وایو چې دا صحیح نه دی. بله خبره په انجوګانو باندې تاثیر او نفوذ، بلې دا یقیني خبره ده. ما خو د طالبانو په لومړي ځل کې ما ننګرهار کې کار کوو او د یو مؤسسې مسؤول هم، ما دا لیده، حتی موږ غیر مستقیم توقعات کېده او موږ مجبور چې دا کار وکړو. اوس هم دا خبره شته، موږ زموږ دوستان چې دي، زموږ روابط چې دی، موږ چې هلته په تماس کې وو، بلکل هېڅ اداره داسې نه ده چې په هغه کې یو کس اول مستقیم د طالبانو په هغه اداره کې شامل دي. دا کس په دې نوم نه راځي چې دا د طالبانو نماینده دی، دا عادي یو کس راځي، لیکن دا د طالبانو کس دی. دا په ټولو شیانو باندې نظارت لري، دا راپور ورکوي، لکه پخوا چې هر مؤسسه کې یو د خاط نفر نماینده وو، اوس هم عین همغه خبره ده. بدون د دې سړي د مشورې نه دغه مؤسسه مستقله توګه کار نشي کولی. البته دا زما د معلوماتو په بنسټ دی.
بله، ډیره زیاته مننه کورودان اتمر صاحب. منصور صاحب، بل موضوع چې سیګار مطرح کړی دغه د نام حکومتي مسو، البته د چارواکو په قول چې په دوی فشار راوړل کیږي چې د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي، په دې اړه سوایست؟
په دې اړه دوه مسلې دي. یو دا چې د شرکتونو تیر کارکردګي فعالیتونه اکثر نړیوال ډونران ګوري، کاغه شرکتونه دي او که نادولتي موسسات یا ان جی اوګان دي، هغه چې ښه کارکردګي ونه لري او ښه پروګرامونه نوي عملي کړي، زه فکر کوم هغه ډونران چې په خپله شفاف دي هغه سره نمرسته کوي او نه هم پریکار کوي. مګر هغه ډونران چې د نن نه په خپل په غوي کې د غوي په اډانه کې د غوي په رهبرۍ کې فساد وي، ممکن داسې تعاملاتو ته داخل شي، خلک خپل ملګري واڅوي چې تاسو شرکتونه جوړ کړئ یا په حکومتي چارواکو کې د حکومت په نوم نه، مګر عام خلک هر سړی اشتیا لري چې ګټه ولري او کاروبار ولري او کار وکړي.
نو خو بیل موضوع ده، لیکن دا چې یو اداره ورته وایي چې له پلاني سره به قرارداد کوي، له پلاني سره به نه کوي، هغه څوک چې لما سره خپل ویل لري، آشنایی لري، لغه سره قرارداد وکړه، لغه مال واخله، لیکن دې بلې ماخله، دا خو بیا اخره فساد دی.
کومګ به شرعي نظام خبره کوي او داسې څوي نه شران دا جواز لري نه عرفن او نه هم په قانون کې داسې تشتا. که داسې کار شوی وي او سیګار د دغه ادارو یو بل لطف مو کې چې دغه ادارو هغه هویت او تشخص معلوم کې او باید اعلان کړي، ځکه دا خو د بوسو لاندې باید د سیګار غوندې اداره
شاید کړی وي. دوی ډېر مفصل راپورونه د مخکې اتمر صاحب وویل او تاسو مو اشاره وکړه چې یو غیار او درې میاشتو کې ډېر مفصل راپورونه جوړوي چې سلګونه مخوي.
نو ان دا خدا وایم چې دغه مؤسسات او دغه شرکتونو لیستونه باید خواره کړي، د ډونرانو ته هم ورکړي، د افغانستان ول سره هم شریک کړي او د حکومت سره هم چې دغه شرکتونه دي چې یا جعلی دي یا مؤسسات دي یا نور دي، چې لاغوي سره نه افغانان اور باندې اعتبار وکړي، چې ځکه که هغه جعلی وي نو دغه به کار هم جعلی وي، دغه به فعالیت هم جعلی وي، نتایج باید وکتل شي چې دغه جعلی ادارې په نوم چې دوی راپور کې راوستي چې یا جعلی موسسات دي یا جعلی شرکتونه دي یا دا واغه، دغه نتایج او د کار لاسته راوړنه څه ده او هغه چې اصلي یا دیګي د هغوی څه ده. که یو ان جی او یا شرکت مثلا $200,000 پروژه اخیستی وي چې په دې په ژمي کې خلکو ته مونږ ګرمې کمپلې اخلو، داغه کمپل وزن معلومي، قیمت او نرخ په بازار کې معلوم وي، که یو ادار راځي مثلا 4.5 کیلو کمپل د ماجرینو یا د بیزایشو په نوم په $100 کې بلې تیر کړی وي او یو بل راځي د 2000 افغانۍ بلې ورکړی وي، نو دغه فساد خو ډیر په اسانه او ارزانه شکل معلومیږي او هیڅ ډونر هم باید دغه کار ونه کړي، ځکه دوی ته د بازار نرخونه هم معلوم وي، دوی ته د بازار هغه دلالان هم معلوم دي، دوی ته خي او بد انجیوګان او خ او بد شرکتونه هم معلوم دي. نو مرسته خو که شفافیت وي د هغه نړیوالې ادارې سره ده، که دا 30 میلیونه راځي، که 80 راځي، که 130 او ډیر او کم راځي، دا د هغه نړیوالو با اعتبار ادارو سره دي. ولی دوی خپل اعتبار خرابوي زی د هغه شرکت نه چې زه یا تاسو یا حکومت یا بل څوک ورته وایي چې د دنه خرید مکو د هغه نه وکه. په خرید کې اصول دادی چې د دریو ادارو نه باید کوټیشن یا نرخ واخیستل شي، د تدارکات اصول هم دادی، هم حکومتي هم نړیوال، د دریو شرکتونو یا کمپنیو یا مغه څوک پلورون کې چې دي دا غوی نرخ او کوالټي دواړه اخیستل کیږي او سنجول کیږي، عین کوالټي په ارزانتنی ترين نرخ اخیستل کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته دا موضوع باید دغه ډونر ایجنسی او نورې ادارې په خپل حل کړي، او کچېره په دې فساد کې شریک وي د دوی هویت باید معلوم شي، کاغه د یو نامه اداره وی، که هغه دبليو اف پی وی، که هغه سور صلیب وی، که هغه د حکومت مربوط سره میاست وی، نور اداره وی او دغه شرکتونه هم، او که چیرې داسي وی چې خبره کیږي او درد درد ما ویل کیږي مګر د درد نوم او تداوی نه ښکاره کیږي. دا فکر کوم چې تشویشونه دي کوي دا د
پروپاګاندا. سلامت اوسه منصور صاحب، سلامت اوسه. ډیره زیاته مننه. د سوداګرۍ او پنګونې خونو لمړی مرستیال یونس مومن صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دی. مومن صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د سیګار د راپور باندې خبري کولې، یو موضوع چې د مؤسسې یا د ادارې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې هغه فکر کوم ستاسو په شان سوداګرو سره مرتبط لري، هغه دا ده چې سیګار وایي چې طالبان مؤسسې مجبوروي، یعنی مرستندوی مؤسسې مجبوروي چې له هغو کسانو خریداري وکړي چې په یو نه یو شکل له طالبانو سره اړوند دي یا ارتباط لري. دا خبره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب محترم، ډیر محترم مېلمانو ته خپل نیکې سلامونه لیکو. په تل کې شورځه تیر کړی وي او شش پای په کړی وي، ماشانه په کړی وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خبری به خامخا ده، ولی موږ غواړو چې په دې کې باید کره شواهد وجود ولري. زه خپل چې موږ کار کوو په دې کې به شاید وی د افغانستان د موجوده تولیدات څخه استفاده وکړي. دا خبره مزه او دا فرمان دی چې د دې خپلې دا خبره مزه ده د شهري خپلوانو څخه رانیسه یا شان څخه رانیسه. زه فکر کوم چې دا به هر هغه شی چې یو بنسټونه لري او تایپ نه تایپ څوی خبر وی یو بل چا نوی تایپ کړی، زه فکر کوم چې په دې کې باید تې شواهد او اسناد پیش دي او اړوند مراجعو سره شریک دي. اړوند مراجعو سره شریک څو اړوند مراجع په دې کې خپل اجرات وکړي. نه افغانستان او صدغه مشخ په خپل دغه تقریبا د 2 کال کېږي چې په اکثره د مراجعو کې کارونه دي، ورزو د تجارانو څخه تقریبا د سهار چې راکنه در ماشام پرې په دغه مشکلات کې مشته. دغه موضوع در داوسه پر هیڅ چانه دی ویل نه په افغانستان کې چې هر موسسه ده نه مشتجه کوي چې ما څه په پلان کې ځای کې یا پلان کې ما موسسه ته شی رانی وي. دا شی
نو کېږي چې تاسو به نه ویلې، شاید ویلې بم نشي، دومره جرأت بم نه کوي ځکه چې تاسو ته معلوم نه چاته بل ډول شرایط دي.
نو تاسو ویلې دي، یعنی زه یې کنده تمام چې ویلې چې نو مشته ویلې نه ویلې مشته خو دا نه شي چې موږ د هر چا سره شریکو دي دا موضوع.
لیکن پر حال بلاد بشو اتمر صاحب ته، اتمر صاحب که داسی راپور نخبری شی چه فکر کوی چه تأثیر به پا نړیوالو مرستو چه بگوره؟ سیگار داسی عادی اداره نده، طول و لویدیزوالو چه پا افغانستان تمرستی کولی دی اداری پا یونیو شکل سر چارلی دی او پا دی باندی باور شده دوی لخو خو او دا مرستی هم دوی کوی، نو فکر نکوی چه مرستی با اغیزمنی شی افغانستان ته؟
ګوري منګه په مجموع کې تاسو به توي چې څه په خو او د جمهوریت په وخت کې هغه وخت کې البته ډیرو د فساد د مسایلو کې په خریداري کې په قراردادونو کې، حتی زه د دې شاهدم چې په یو وزارت کې مثلا شل یا پنځه ویشت انجوګان راجستر و دي کې تقریبا لس انجو د خپل د د وزیرو د موینو د رئیسانو د دوی په غیر مستقیم توګه او دغه قراردادونه به دغه انجوګان اخیستلی. دا واضح خبره وه، حتی ډیر لکه چې مخکې انصاري صاحب دا خبره وکړه چې فیصدي به
لیکن اتمر صاحب پخوا دی اوس یو تفاوت دی چې پخوا دوی پخپله په افغانستان کې ول په هر صورت کومک کو دا درغلې لیدې دا غلطیو دا فساد لیدل کې بیا مجبور ځان ساسو سمرستي وکي، اوس هغه حالت نه دی.
بله، اوس خبره دا ده چې دا هغه فساد دی چې دا دومره آسان نه دی چې تاسو دې مخاوني سي، ځکه دا د څه نه دی چې رشوت یې راشي پیسې په باکس کې یو چاته ورکي او هلته پولیس یا طالب راشي او هغه کس ونیسي. په پخوا وخت کې همدغه کسانو چې رشوت اخیستل دا به بیخي په افغانستان کې نه اخیستل. دغه دوستان چې دا زما خبره اوري د دې به تصدیق وکړي چې دا پیسې به دوی په دوبۍ کې اخیستې، په ترکیه کې اخیستې، په هندوستان کې اخیستې، چې بیخي د دوی اسناد په افغانستان کې نه و. په هر صورت دا ف فساد یعنی د خوادم او اوس داسې سره ګارانټی نشي ویلای چې دا نشته بيخي ځکه دغه روابط موجود دي او دا متاسفانه زموږ په هیواد کې دغه یو اغشته شاید دې اندازه کم شوی او زه امیدوارم چې دا بيخي کم نه شي بيخي له منځه لاړ شي خو یقینا لکه چې تاسو ویلي د ډونرانو په مرستو باندې دا تاثیر کوي کله که ډونر په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې حیفه میل کېږي هیڅ هیواد هیڅ موسسه دې ته نه حاضرېږي چې خپل مرستو ته ادامه ورکړي ځکه اوس تاسو ګورئ نړۍ ډېر نور مرستو ضرورت لري اوس یوازې افغانستان نه دی نو دوی بیا د دې دپاره چې دغه مرستې په صحیح توګه ولګېږي نورو هیوادونو ته دغه مرستې انتقالوي او نور هغه اړ کسانو ته چې د ځمکې په کوره کې ارزي کې چې هغوی ته رسېږي اوس هم د افغانستان نه ډېر مستحق کسان شته دي لیکن افغانستان دغسې یو محراقي نقطه دی چې کوشش کوي نړیوال موسسات چې خپل حضور په نحو د انها په افغانستان کې دوی ولري که نه زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې په دوه کالو کې $2.5 میلیارډ افغانستان ته $1 میلیارډ افغانستان ته دوی ولیږي ځکه ضرورتونه نور د نور هیوادونو سخت زیات دي
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو ځان راوپیژنئ آزادي راډیو
سلام علیکم شبر خیر سوال ده جوړ په خیر
سلامت اوسې مهرباني کوي
شبر سه محترمه دا قدیم راستو په مورید تاسو خبرونه ده زمون خو ارزدار زده خوش ولایت نه پړی کې کی امي خوش ولایت زمیدان ولسوالینه
درست
دلته خو چې لیوال می نوم ده سیب لیوال
خسب لیوال سیب
دلته خو چې کومې مرسته چې دلته رسیدي یا خو کاپی اندازه دینه بل چې په کاپی اندازه مستحق خلکو ته هیڅ وخت نه دی رسیدلی دغه منطقي کې هم موږ سره نه لرو بل اکثریت خلک دلته په زمیدون کې چې وو په نظامی بخش کې ډیرو اوسې خلکو ماشینه کته شوې دي هیڅ امکانات نه لري نو مرستې نه و ته رسیږي په کافي اندازه هیڅ وخت
وباشئ له تاسو څخه یو سوال کوم مرستې څوک ویشي
مراسې هم مؤسسات ویشي دغه وړو ویشي غوړي ویشي دغه شون ویشي خو کپی نه دی زو زمایدو خو
یو دغه پېښه مې چې مراسې به کمی ټوله ته تبن چې نه رسیږي وس مراسې کمی شي ويم دي اما درته وایي چې څوک په څارنه کوي څوک کنټرولوي آیا مؤسسات په عادلانه ډول خلکو ته د څه چلري هغه ویشي او ک فکر کوي چې یو ته زیات ورکوي یو ته کم ورکوي
نه دا سده چې څارنه هو حکومت خپل لري سه باید کنټرولوي حکومت چې څوک ورته وخی اکثریت واخ دوی امغه خلکمو کې ځای په ځای کوي نو دا سه خو دا خبره خو واقعیت لري نو چې دوی څوک واخ وي امغه خلک کوي بل په زمیدون کې کونډیش ډېری شوی دي شایدون ډېر ویل کړي دغه منطقې په نظامی باش کې پاوچ کې بو خلک کې بور دو کې پولیسو کې نو کونډیا ته موندل ته ډېر دي شي برسه موسسات چې سره کوم لازم دی اره کوم توجه نه دی کړی
درست صحیح ده مننه چې ټلیفون دی وکړو سلامات اوسې اوس به ورشو بیرته خپل درنو میلمنو ته ودی او غوړیدونکو لپاره چې تازه آزادی رادیو اوري او تر اوسه نه اوریدلې دی غوی لپاره وایم چې د آزادی رادیو د آزادی پڅپو کې پروګرام دی په دې پروګرام کې د سیګر پاغه راپور خبرې کوي چې افغانستان ته د بشری مرستو په ارتباط خبر کړی دی او وایي چې طالبان له دغو مرستو ناوړه استفاده کوي زموږ میلمانه دی د سوداګرۍ او پانګونې خونو لوبړی مرستیال یونس مومند جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور منصور صاحب سیګار په دې خپل راپور کې د شونکو یادونه کړی دی چې وای طالبانو د شونکو شمیر کم کړی دی او امتیازونه هم کم کړی دي چې غالبا اشاره معاشونو ته ده او په دې توګه وای دی پوهنې کیفیت راټیټ کړی دی په دې اړه څه وایي تاسو معلومات لرئ
متاسفانه په دې اړه ما تازه څه نه دی اوریدلی چې
د خونکو شمیر دې کم شوی وي، بلکې دا اورو چې هغه میرمن خو خون کې چې خوانځي اوس بندې، هغوی هم په کور ناستې خپل معاشات او امتیازات اخلي او اخیستلی
پوره معاش اخلي چې ور کم کړي،
غالبا چې پوره معاش اخلي اوس چې کم شوي یا بندې، هغه د متقاعدینو امتیازات دي چې ویل کېږي چې هغه اووه یا اته فیصده چې د تقاعد په نوم به د مامورینو له معاشاتو ګرځول کېده، هغه اوس هم ګرځول کېږي د مامورینو له معاشونو، مګر متقاعدینو ته د نوې حکومت پر راتګ تر اوسه پورې د هغوی امتیازات او معاشات نه دي ورکړل شوي، چې څو څو وار هغوی مظاهرې هم وکړې، له مطبوعاتو سره هم خبرې وکړې او د خپلو حقوقو امتیازاتو غوښتنه یې وکړه، ځکه هغوی اکثره بیچارهګان د لوړ عمر څښتنان وي، که مېرمنې دي که نارینه دي، بله لار نه لري د عوایدو، هغه چې بیا زامن یا کورنۍ کې هم څوک نه لري، سرپرست هم نه لري، نو واقعا د ترحم وړ وي چې موږ غوښتنه کوو د شته چارواکو نه چې دغه موضوع ته په ډیر جدیت او دقت سره مثبت غبرګون وښيو، د متقاعدینو هغه امتیازات او معاشات ورکړي تر څو د راتلونکي ژمي او د خپل راتلونکي ژوند چې څو کاله به بیچارهګان ژوند دی وي، دوی یا مېرمنې چې هغه نه لازمه ګټه واخیستلی شي.
بله، ډیر زیاته مننه مومن صاحب. دا مرسی چې بشری مرسی چې له افغانستان سره کیږي، تر څه د پوره تاسو تاثیر ویني، څومره موثر دي؟
سروان صاحب محترم، بشری مرستی هغه وخت موثر کېدلی شي چې پاره کې سالم ویش او ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي. فکر کوم چې دا مرستې چې اوس هم کېږي، د هر هغه څوک چې د افغانستان سره کومک کوي، د افغانستان د یو وګړي په حیث باندې د ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دلته کومک کوي، ودې دا حکومتو باندې هم هغه چې باید حکومت یې کنټرول کړي، ولې که دلته که حکومت اندکترینه په دې کې مداخله وکړي، موږ چې څه واضح ورکړل چې دا زما موضوع هم نه ده، چې موږ د تجارت یا په دې کې باید خبرې وکړو، حکومت هم دکترینه مداخله وکړي، بیا وایي چې حکومت په دې کې مداخله وکړي یا د کنټرول لپاره ورته وایي ټوله موسسات به دا وګوري چې موږ کومکونه نه کوو، زموږ په کارو کې مداخله کېږي، که چیرې د دې لپاره اړوند د ریس خپل د کنټرول سیستم ولري چې مستحق خلکو ته ورسیږي، زه فکر کوم دا د مرستې پر ځای کار دی. اوس هم زه فکر کوم تاثیر ډیر مثبت دی، تر افغانانو باندې که د معلمینو سره کومک کېږي، که د زلزلهګانو سره کومک کېږي، که د نورو هغه اړوند د افغانستان وګړي چې په مشکلاتو کې دي کومک نه کوي، یا اوس چې مهاجر راکېږي د دې سره که کومک کېږي، دا ډیره مهمه خبره. زه په خپله پر یو شي باندې چې زما همیشه تاکید دی، نن هم د یو نماد مشر سره چې ملاقات درلودي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د $2 میلیارد په اندازه د افغانستان ترانزیت په کراچي کې بندي، موږ ټول چې زموږ تجارت را ایلکی او موږ ته لار را پیدا کوي، موږ تقریبا په دغه سوالګری باندې په بعضی مشکلات په بعضی خلکو کې ماسته دي، دغه پیسې چې کومک کوي، آیا که د دې پر ځای باندې په افغانستان کې داسې زیربنایي کارونه شته که چیرې هغه پسې ووایي، زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته به ډېر کار پیدا
کړي. لیکن مومن صاحب، په اوس داسې خلک ډېر دي چې کله د شپې ډوډۍ لري، د سهار خوراک نه لري، چای نه لري، کله سهار چای لري، د غرمې ډوډۍ نه لري، په داسې حالت کې به څنګه زیربنایي کارونه کیږي؟ هغه خو وخت غواړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده، یو زیربنایي کارم زه دا نه وایم چې څوک په د ماښام ډوډۍ د وقنم مشکلات شته، اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ده، اول د افغانستان د مجمدو پیسو ویله کېدل، افغانستان تاجر ځي په پاپریکا پسې ځي او هلته پاپریکا چې ورته هغه د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې دا پاپریکا پاتېږي. دوهمه مسله، تاسو ګورئ کراچي کې مالونه باندې او چابهار هم د جامعې جهاني د تاجراتو لاندې دي، یقینا جامعې جهاني په دغه حالاتو کې باید کومک وکړي، داسې نه دي چې یوازې به درته ووایي چې دا کومکونه دي، افغانستان خلک تقریبا نورو ډیرو ضرورت لري چې د افغانستان د ځان بسایینې یا په پښو ولاړ افغانستان جوړېدلی شي، که چیرې جامع جهانی په هغه صحیح صورت سره همکاري وکړي، دا چې د جامع جهانی او د افغانستان تر مابند په سیاسي حالات کې بعضي مشکلات دي، یا د بعضي همسایګانو سره چې مشکلات لرو، او جامع جهانی د اوسه پر چپ پاتې ده،
بله، البته دلته یو موضوع شته چې بیا به وروسته در شو، هغه دا چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې دوی په رسمیت وپیژنې او له افغانستان سره په دغو مسئلو کې تعامل وکړي او د امرسیم چې کوي وایي موږ یې له عامو خلکو سره کوو. خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو، یو اوریدونکی له روزان راوپیژنئ. آزادي راډیو، مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر سمت که دازاده محترم و کارکنان و برایان و آوریدون که تا سلام و تقدیم هم
سلامت و سهی مربانی و که تاسی که خپل سوال لری خواهول خپل سوال و که کنیز ما هم یو سوال داده چه آیا تاسی هم لوگو کسانو چخایی هست چه د مؤسسو له لورې مو بشری مرستې لیدلې دي چې دا سم او حقدار خلکو ته رسی شي او کنه؟
بلکل مهربانی، زه به پرې باندېم. د انشاءالله تعالی خبرې درته وکړم. اول جمال زپر د کابل څخه په اړیکه کې یم. اول به د دې موضوع نه لږ مخکې لږ مقدمه درته ووایم.
مهربانی، یو څه لنډه
لنډه انشاءالله تعالی لنډه. څرنګه چې افغان مسلمان ولست تقریبا په دغه پنځو لسیزو تېرېدو یا نیمه پېړۍ پوره کېدو، خصوصا په دغه وروستیو دوو لسیزو کې د امریکا په مشرۍ د ناتو اروپا پوځي اشغالګرو د هغو مزدورانو دغه مظلوم ولست ته داسې همه انسانیت وژون کې بحران لاندې.
تا خو بیانیه شروع کړه، لطفا سوال وکړئ، بیانیه مه ورکوئ لطفا.
شانده صحیح صحیح ده. نو دمراست پا بارا با زدوم را در تاویم تا بیانیه با تیر شما در چه دمراست پا بارا با دوم را در تاویم چه که ممراست شویه یا کی چه هر سنگدی منانه تکو اغا کده هر خارجی مرس خدی کدی کم شخصی شرکتوت خیلی منانه تکو کور ودانه ورتاویو در حالی که مرس حق خلکو تا نرسیدلی نرسیدی اول دغه کوم د سرپناه په نامه باندې چې کومې شوې کته وګورې دلته فکر وکړې که زه درته ووایم د تا اعتبار به وشي که به دې ونیسي. هغه چې پنځه شپږ منزله بنګله و هغه بلډینګ لري هغو خلکو ته رسېدلې نه، هغو خار او غریب او غربت سړي ته چې هغه یې مستحق دی او هغه حقداره دی هغو ته نه رسېدلې، نه رسېږي، نه د وکیل دخوا ورته رسېدلې، نه د موسسې دخوا ورته رسېدلې، نه راځي. او په دې کې هغه د متل په پرتله یو هغه درته وایي، هغه حکیم سنایي بلولې دانا ته څه پیسې ورکړې چې دا خاران غریبانو تقسیم کړه، هغو چې چېرته ښه شتمن وه ورکړې وې چې راغلې کار چې پیسې دې تقسیم کړې هغه دې ورکړه خیرته نه ګو چې چاته به چه پلانی چای پروش در بیستانی در خبر گودامدار تو تو دو تاوی چه ولی ما خاران در تکره چه خدای تاور کری و ما مغد تاور کری مشتر که نپیزر نبو خودیان چه چه تر زیر خوخار و غریب تا نرسید در نرسید رو سپر
ډیر زیات مننه کور ودان. یو بل اوردون که امشتا بیا باور شمیل بنو تا مهربانی کوی تاسی هم خبری وکی و لطفاً یو چلندی. مهربانی، تاسو له استودیو سره وصل یاست.
السلام علیکم و رحمت الله. تاسو ورځم کو سلام و
سلامت و سي مهرباني.
اور دا سیګار چې دی سیګار اوای خوندار غرزیدا معلومات کومه کوي چې دوی مون خمدل ته وسیګو نم دی وطن خلک یو مون موسسات تم ګورو مستم ګورو تعال ایوانم.
یعنی تاسو فکر کوئ چې مرسته صحیح رسیږي؟
طالبان خو کوشش کوي، هڅه کوي په کلو کې داسې وړې فیتیا ډېر مستحق او همکاري کوي نظام کې چې مرسي او اوی خبر چې کوي نو سیګار د عمر معلومات نه لري لکه موږ چې دلته اوسېږو باشنده خلک د کلي ولسونه معلومات لري. دا خبره خو زه مطلق ما بېخي له خندا وړ ده. امریکا دومره معلومات ترلاسه کوي طالبان په مرستو کې غبن کې عادي مخنیوي چې دوی خپل پکې رس لري نو دا خبره بالکل نادرسته ده.
ډیر مننه، سلامات. اواز ته تکي چې بس تاسو خبري واوریدل شوې، تکراروي ما تاسو خبري واوریدل شوې. ډیر زیاته مننه اتمر صاحب، تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې. روسي اوریدونکو داسې خبري کولې، مخکنی اورید دوه اوریدونکو یو څه متفاوت. تاسو نتیجه څه ده دغه خبرو؟ څه نتیجه اخلي؟
ګورې دا یو ډېر لوی اپریشن دی او ډېر لوی یو پروسه دی که داسې تاسو ته وایم چې نه دغه مرستو چې راځي دا په کوم ترتیب سره خلکو ته هغه مستحق کسانو ته ورسېږي. په دې کې دغه ټول کسان، دغه ټول مختلف کسان چې په دغه کې کار کوي، دا دوی پورې هم مربوط دی چې څنګه دوی صادقانه دغه خپله وظیفه دغه خپله امانتداری اجرا کوي او دغه کومک هم مستحق کسانو ته رسي. په دې کې معمولا داسې کېږي، یو چا ته نه رسېدل هغه بیا وایي چې هېڅ موږ ته کومک نه دی، هېڅ دا ټول پروسه تر سوار لاندې راولي. دلته اول خو خپله محسوسات باید یو پروسیجر جوړ کړي چې دغه د کومې لارې نه دغه مرستې دوی رسوي. په طور د مثال مونږ په جمهوریت کې په همغه وخت کې مثلا په ټول افغانستان کې په هر کلي کې د کلي شوراګانې جوړ کړې وې. هغه شوراګانې د ټول کلي نمایندګي کو، یعنی دغه ټول پروژې د دغه شوراګانو د خوانه پیل کېدل او دوی به نظارت کو. اوس که دوی غواړي چې مستحق کسان ته ورسېږي، دوی دې لاړ شي هغه شورا ته، هغه د کلي شورا ته، او د هغه طریقه دې دغه مرستې کومک ورسوي. یا که داسې نه کوي، دوی د جوماتونو د لارې نه، دغه کسانو د لارې نه چې دوی په جومات کې شامل دي، یعنی منظم دوی یو بل سره کښېني، منظم دوی یو بل ګوري، یو بل د حال نه دوی خبر دي، د هغه طریقه دوی کولی شي چې دغه مرستې وویشي. او داسې که هر څوک راځي، او دا یو واقعي خبره ده چې افغانستان کې دا شان شته دی، که هر چا ته تاسو دغه واک ورکړئ، اول همغه کس خپل دوست، آشنا، خپلوان، اقارب دغه کسانو ته ورکړي، بیا نور کسان ته که پاتې شو ورکړي، که پاتې نه شو هېڅ. نو دا داسې یو پروسیجر ته ضرورت لري که دغه خپله ډونران په دې باندې فکر وکړي چې کومه لاره دوی ته اسانه دی او کومه لاره پاکه دی چې دوی وشي کولی شي دغه مرستې ورسوي. یا د طالبانو دوی مرسته وغواړي، دوی سره دې کښېني، دوی سره دې مشوره وکړي، د دوی نه دې واوري چې دوی څه پیشنهاد لري، د دوی وړاندیز څه شی دی، او خلکو سره اول مخکې د دې نه چې دغه مرستې ورسېږي، دوی دې باید همغه کلي سره یا همغه ولسوالي سره د دوی مشرانو سره کښېني، د دوی سره دې خبرې وکړي، او دغه طریقه دې ځان ته معلوم کړي چې دغه مرستې په کوم طریقه رسېږي. اوس تاسې که وګورئ، هغه د اوړن کال زلزله په خوست او په پکتیکا په دې ولایاتو کښې وشو، تر دې ننه پورې هغه خلک شکایت لري تقریبا 800-900 میلیونه ډالر هغه مرستې راغلې، لیکن چا ته ونه رسېدلې. اوس هم د هرات حالت تاسې وګورئ، دا مدیریت ته ضرورت لري، او مدیریت اوس د نظام کار دی چې دا باید مدیریت کی، که مدیریت نه شي دغه ټول مرستې که 100 کاله تاسو نور مرستې وکړي، دا مرستې ایفمیل کېږي، مستحق کسانو ته نه رسېږي، او ژوند پرې نه جوړېږي د خلکو.
بله، ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ. منصور صاحب، که تاسې هم په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د حل لاره څه ده، په څه وشي چې مرستې مستحقو ته ورسېږي، نه چارواکي ترې سو استفاده وکړي او نه هم مؤسسې.
موږ فکر کوو چې لومړی تر هر څه باید د نشري مرستو یا هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي، د اداري مصارفو په نوم چې نړیوال موسسات او یا هم کورني موسسات څومره لوړه برخه د دې د ځان په ګټه کاروي، دا باید یا تر هغه اخري حده راښکته شي او یا بېخي له منځه وویوړل شي. او بشري مرستې باید 100% د مرستو په توګه مستحقو خلکو ته ورسېږي. مونږ وینو هغه مرستې چې د نړیوالو NGO-ګانو په نوم راځي، ډېره لوړه برخه د ارجنکاست یا اداري مصارفو، د دوی د فرش و ظرف او د دوی د زرق و برق او لوړو معاشاتو او تیارو ټکټونو، سفریو، ګیست هاوسونو او میلمستونونو په لګښتونو لګېږي، چې په دې کې د ملل متحد ادارې تر ټولو لوړ مصارف لري. د دې نه وروسته چې بیا کومو NGO-ګانو ته اول لاس پروژه ورکول کېږي، هغوی د 10-15% او حتی 100% پورې د معاشاتو او نورو مصارفو نه غیر، د سونو توکو نه غیر، د خوراکي او نورو توکو نه چې د خپلو مامورینو په نوم یې اخلي، د اداري مصارف یا ایډمنکاس په نوم ډېر ځانګړی یو رقم په خپل پروپوزل او هغه بودیجه کې وراچوي، چې دا د بشري مرستو سره لویه جفا ده او خلکو ته زیان رسولی شي. او هغه مرستې چې څومره باید ورسیږي هغه په وړو کې مالګه هم خلکو ته
ډېره مننه سلامت اوسئ کور ودان. د مومن صاحب نظر هم غواړو چې واورو. مومن صاحب، زموږ د دواړو میلمنو نظر دا و چې باید له نړیوالو بشري مرستو مالیه وانخیستل شي، او د ښاغلي منصور نظر دا و چې باید هغه مؤسسې چې مرستې ویشي هغوی باید ډېر ډېر لوړ معاشونه وانخلي، ډېرو لوکسو موټرونو دفترونو باندې ډېرې پیسې ونه لګوي، بلکې له بېوزلو سره ډېره مرستې پې وکړي. ستاسو نظر څه دی چې څه کارونه وشي چې مرستې ډېرې ډېرو خلکو ته ورسیږي؟
ډېر مننه. زه خو فکر کوم چې هم د جناب ګرون استاد جناب احمد کبیر منصور صاحب د نظر زه تایید کوم چې هر هغه مملکتونه پرمختي چې هغه د خپل د ایډمن کاست دی ورته اشاره ورته کوم منصور صاحب د دې د ډېر دی او رښتیا هم د دومره لوکس موټرونو څخه چې اوس د موسسات استفاده کوي د دې د دالګشتونه راکم سیدا به په کومک کې زیاتوالی راوړي. ورته فکر کوم چې بیا هم د دې لپاره باید یو هم د افغانستان د حکومت تر مابین او هم د بلنل چې لري مابین یو داسې پروګرام چې چې دواړه وکولې ست دې کنټرول وکړي. ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه کچيري یو موسسې ته په تاور د مثال یا وزارت اقتصاد کا په خوا او کوسو چې ورته زموږ په کارو کې مداخله کوي دا زما شخصي کار دی. کدا غره کمره سره کوي نو زه کومک کوم کنه نه کوم د دغه سي غیر یعنی مشروطه.
لیکن په دې اړه متصونه ویل چې مالیه تر واخیستل شي او کوانه خستل شي هغه پیسې چې دی به وسلو لپاره راځي تولې باید مالیه تر واخلي.
زه فکر کوم د مالیه په سیستم کې د دې لپاره باید یو د تاروپی یو لوړ کمیټه د مالیاتو لپاره یو عمومي کمیټه څخه چې ټول موشتات په دې سره ځای سي او په دې کوم موږ هم همکاري ورسره وکړو چې د کوم شان څخه باید مالیه واخلو چې د کوم شرط اوس مثلا هر شی راځي غوړي هم د عمل کړی دي مګر د غوړو تاجر مالیه ورکوي دا خو بیا د یو نو ټکر کې راځي تاسو
د غوړو تاجر دی ورکې لیکن ک یو څوک راځي چې د خیرات لپاره له تاسو نه غوړي اخلي غن
یو خبر یو خبر په تزموش ته غوړي وخت وغوسه مالیه ناخستل کیږي وغوسه ډیر جزوی شي د دې د هغه دی خو ګټ نه پر کوي دا یعنی انتفاعي مالیه د دې څخه نه اخستل کیږي. زه فکر کوم دوه شان چې دی غوړي تاسو دغه دبليو پی چې ډیر وروډ مو شته د افغانستان سره په هر وخت کې کومه کوي تاسو غوړي دی یو رپی مالیه نه ور کړي ټول شان چې دی افغانستان تر لري بدون د مالیات څخه بیروي یعنی دغه زموش پر بازي بازارو مس دغه خلک داخلو ته کومه کونه ورته زما سره به جناب استاد او منصور صاحب دې کنه کړی چې ته شان باندې سی بیا راځي دغه خلک یبرته په بازار کې په ډیر کم قیمت ورکړي دا داسې مشکلات دغه مرستو یا مسوز موږ څو واره پیشنهاد کړی چې موږ هر هغه شی مثلا کوړه دی پی غواړي موږ هغه د دې مطابق چې دی وړه غواړي هغه د افغانستان ملي سوداګرو طرفي وړي کوړي د دې ته ولې دی بیا هم دا غوړي د بل ځای څخه وړي وړه د بل ځای څخه وړي او دلته دغه کې
شو دا چې په دې موضوع خبري سره وکړي چې هم تاسو ګټه شي او هم د خلکو ګټه شي ځکه چې که تاسو غوړي راواري د وی ډیر خلکو ته په کارم پیدا شي. خو په هر حال نور وخت دلرو مومن صاحب د سوداګرۍ او پنګونې خونو لوبړی مرستيال یونس مومند د جرمني د په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور ډیر ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم مننه دوی د ازادي رادیو خبرونه څلور ویش سات اوریدئ شي.
زړه په سرويش تلایم ازر مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پورسي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا خل جوانی دا ارمان د ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا خل جوانی دا وچات پاتا خل جوانی